خوشین.
ډیر زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه. زه رضوان مراد د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، او په کې کابل ته د هند د صدر اعظم د سفر د موضوع په اړه وروستي جزئیات له تاسو سره شریکو. د غراس په انقره کې د ولسمشر غنی او د ترکیې د ولسمشر ترمنز د کتنې په اړه هم رپورټ اوري، او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره ځانګړې مرکه هم لرو. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن کابل ته ورسید او ټاکل شوی چې پراتونکو څو ساعتونو کې د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانیسي. د ترکیې جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان پراتونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي، او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تیره شپه د بیت المقدس په بیت لحم کې د کرسمس یا عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه. دا خبرونو تفصیل. دا هند صدر اعظم له افغانستان څخه د خپل لومړنۍ کتنې په ترڅ کې نن سهار کابل ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پر هوایی ډګر او ارګ ته په رسیدو ولسمشر اشرف غنی له نریندرا مودی څخه تود هرکلی وکړ. ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د ملي شورا نوې ودانۍ چې د نوې ډیلی په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانیزي، او افغان ځواکونو ته د هند لخوا ورکړل شوی یو شمېر هلیکوپتر په رسمي ډول افغان لوري ته وسپاري. هندی رسنیو بیا ویلي چې صدر اعظم مودی به د افغانستان د ملي شورا په نوې ودانۍ کې د شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. ښاغلي مودی به له افغان مشرانو سره پر بیلابیلو مسئلو او دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د ترکیې جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي. رجب طیب اردوغان د افغانستان جمهور رئیس سره په انقره کې ګډې خبري غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي. د افغانستان ولسمشر په خپل وار په دې خبري غونډه کې د ترکیې له هغو هلو سلو ستاینه وکړه چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې لپاره ترسره کوي. دی وایي په دې برخه کې د تاسو د زیارونو او هغې مرستې چې د درې اړخیزې غونډې د دایرولو لپاره مو ترسره کړي مننه کوو. هیله ده چې دې نتیجې ته سره ورسیږو چې تیره ترخه دوره ختمه شي او د همکارۍ لپاره یو لوی ګام واخیستل شي چې د سیمې د ټولو خلکو او نړۍ په ګټه تمام وي. د ترکیې جمهور رئیس وویل چې د دې هیواد ځواکونه به تر هغو چې د کابل اړتیا وي په افغانستان کې پاتې شي. ترکیه اوسمهال په افغانستان کې 508 عسکر لري. افغان ځواکونو پرون د امریکا قواو په هوایي ملاتړ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو برید پر شا وتنباو. د اسوشیټ پریس خبري اژانس وایي وسلوالو طالبانو چې سنگین ولسوالۍ له څو اونیو راهیسې محاصره کړې وه روانه اونۍ هلته خپلو بریدونو ته زور ورکړ چې د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې رامنځته کړې. خو وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو وړمه شپه هلته دوه ځله هوایي بریدونه وکړل، پوځي او ملکي چارواکو وویل چې سنگین د دولت تر کنټرول لاندې ده. افغانستان د ملي اردو هلیکوپترو په سنگین کې خپل قرارګاه ته د حواله لارې مرستې او اکمالات ورسول. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره د 5 ورځنیو او 20 اوریزو لوبو سیریز په عربي اماراتو کې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مخکې تر دې زیمبابوې ته چې د کرکټ د نړیوال شورا پوره غړیتوب لري په دغه هیواد کې په ورته سیریز کې ماته ورکړې وه. بلخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د کپ په لوبو کې پرون د بنګلادیش ټیم ته د 0 پر وړاندې په 4 ګولونو سره ماته ورکړه. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تیره شپه د بیت المقدس په بیت لحم ښار کې د کرسمس یا عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه. ډیر مسیحیان ګمان کوي چې عیسی علیه السلام په بیت لحم کې زیږیدلی دی. دغه اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ زور زیاتی په دې وروستیو کې شدت اختیار کړی او ګڼ کسان پکې مړه شوي دي. اسرائیلي چارواکو پرون وویل چې درې هغه فلسطینیان چې په اسرائیلیانو باندې بریدونو کې لاس درلود په لویدیځه ترانګه کې وشل شول. یو بل فلسطیني اسرائیلي عسکرو سره په نخته کې وشل شوی دی. په تیرو تقریبا دریو میاشتو کې د فلسطینیانو لخوا د چړو په پرله پسې بریدونو، د موټرو په وسیله وهلو او ډزو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایی وشل شوی دی. د بلجیم پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې په تروسي بریدونو کې په لاس لرلو نهم مشکوک کس هم ونیو. د دې هیواد څارنوالانو وویل چې دغه 30 کلن سړی عبدالله نومیږي او د بلجیم تبا دی. چارواکي وایي نوموړی د تروریستي قتلونو او په یو تروریستي سازمان کې د غړیتوب په تور د تیرې سې شنبې په ورځ نیول شوی، خو خبرې له رسنیو پټ ساتل شوی و. تیره میاشت په پاریس کې په دې بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووژل شول. د روسیې ولسمشر وایي دا هیواد به راتلونکو 10 کلونو کې په هند کې د برېښنا د تولید لږ تر لږه 6 اټومي فابریکې جوړې کړي. ولادیمیر پوتین دا خبره روسیې ته د هند د صدراعظم د سفر پر مهال وکړه. د روسیې ولسمشر وویل چې هند او روسیې به په ګډه نوې جنګي او ترانسپورټي الوتکې هم جوړې کړي. هغه د نوې ډیلي او مسکو د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. د وی دغه اړیکې په ټولو برخو کې د پرمختګ په حال کې دي. زمونږ زیارونه به په سیاسي مسایلو، نړیوالو همکاریو او اقتصادي برخو کې متمرکز وي. بل خو د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویل چې نوې ډیلی روسیا خپل یو تلپاتې شریک ګڼي. هند او روسیا په خپل منځ کې اوږدې تجارتي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او نوې ډیلی د روسیې وسلو یو لوی خریدار دی. او عربي ټولنې د عراق د حکومت د دې غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي ترکی ځواکونه دي د عراق له شمالي سیمو ووزي. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې غونډه وکړه او د عراق په خوره کې د ترکی ځواکونو موجودیت د عراق پر ملي حاکمیت، بریت او د عرب هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وګڼه. عربي ټولنې په یو بیان کې له ترکی غوښتي چې د عراق له شمال څخه خپل سرتیري وباسي. اخوا بیا ترکیه د روان دسمبر میاشت په 6 نیټه اعلان وکړ چې له بغداد سره پر دې موضوع د شخړې د کمولو په هدف به د عراق له شمالي ولایت نینوا څخه د خپلو سرتیرو وستل پیل کړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورای. دا هند صدر اعظم نن سهار کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې رسمن پرانیزي. د افغانستان ولسمشر په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس سره کتنه وکړه او د ترکیې جمهور رئیس ویل تر څو چې افغانان ورته اړتیا لري ترکی ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره د هلمند او د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه ځانګړې مرکه لرو.
هم د مخدره موادو جنگ ده، هم د قاچاق جنگ ده، او هم د شخصي ګټو جنگ ده.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر 19 پروګرام اورای. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دا هند صدر اعظم له افغانستان څخه د خپل لومړنۍ کتنې په ترڅ کې نن سهار کابل ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د کابل پر نړیوال هوایی ډګر او بیا وروسته ولسمشر غنی له نریندرا مودی څخه په ارګ کې تود هرکلی وکړ. ټاکل شوی چې ښاغلی مودی د افغانستان له مشرانو سره خبرې وکړي او د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانیزي. کابل ته د نریندرا مودی د سفر په اړه همدا شیبه زما همکار سیف الله ستنگزیر سره له کابل د تلیفون په لیکه کې دی. ستنگزیر صاحب، د کابل ته د هند صدر اعظم د سفر او دا چې نن به کوم کارونه کوي نریندرا مودی په کابل کې، په دې اړه جزئیات شریک کړئ موږ سره.
بله، همداسي به چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا نوي ودانۍ ته د راتلو په حال کې دي او تمه ده چې په څو شیبو کې دغه ودانۍ ته راورسیږي او بالاخره ودانۍ پرانیزي. ښاغلي مودی کابل ته رسیدو سره سم د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له تود هرکلي سره په هوایي ډګر کې مخامخ شو. بیا له هغې نه وروسته هغوی ارګ ته ولاړل. په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم خبرې کړي دي، که څه هم د دوو خبرو ډېر جزئیات نه دي روښانه شوي، خو ځینو په تېره بیا د هند د بهرنیو چارو وزارت لیکلي دي چې امنیتي مسایل او دوه اړخیزې همکاري هدف و چې په دغو بحثونو کې به پر خبرې کیږي او هر مرو په همدغه مسایلو باندې حالت هم خبرې شوې دي. او ورسته له هغه چې دوی د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ ته راورسېدل، دلته به هم عمومی تالار کې تمه ده چې وینا وکړي. د افغانستان د ملي شورا ګڼ شمېر غړي او نور لوړ پوړي چارواکي او مېلمانه دغه تالار یا عمومي حال ته رسېدلي دي او تمه ده چې په څو شېبو کې دغه رسمي غونډه پیل شي. د دې تر څنګ به تمه ده چې نن له غرمې وروسته د افغان هوایي ځواک سره د هند څلور الوتکو ورکړه هم خلاص شي، یعنی تمام شي چې بلاخره یو ورسته الوتکه به نن تسلیمیږي او درې له دې مخکې تسلیمیږي. او تمه ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هلته په هوایي ډګر کې دغه ورسته الوتکه چې څلورمه الوتکه به ایم آی 15 هغه به هم تسلیم کړي. او بلاخره دغه دوه مسئلې دي. او تر څنګ یې د سلما د بند رغولو په اړه هم بحث کیږي او تړون به ورسره کیږي. او بیا دغه هغه مسائل دي چې د نن ورځې په اجنډا کې شامل دي او د هند صدر اعظم به په دغه مسائلو باندې بحث کوي. او تمه ده چې دا یو ورځنی سفر په یو ورځ کې دغه ټول مسائل مطرح شي او بالاخره ماښام بیرته هند ته روانېږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. صفی الله ستنگزی او چې کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر په اړه ورسې جزئیات له تاسو سره شریکول. ټاکل شوی چې په څو شیبو کې نریندرا مودی او افغان ولسمشر د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانیزي. دا ودانۍ د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده. دغه راس او نن به ورسې هغه څلورمه هلیکوپټر چې هند افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي هغه هم کابل ته ورسیږي. او د نورو دوه اړخیزو مسئلو په اړه به هم خبرې کیږي او دغه راس موافقتنامې به هم لاسلیک کیږي. صدر اعظم به د افغانستان ملي شورا دواړو جرګو یا مجلسونو ته وینا هم وکړي. له ازادي راډیو سره اوسئ او په دې اړه در سره ورستی معلومات شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ترکیه جمهور رئیس پنخره کې د افغانستان جمهور رئیس سره په ګډ خبري غونډه کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. رجب طیب اردوغان ویل چې د دې هیواد ځواکونه به تر هغې چې د کابل خوخوي په افغانستان کې پاتې وي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی د تروریزم ضد مبارزه او په سیمه ایزه همکارۍ کې د ترکیه د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډې خبری غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال ټولنه باید خپل پخوانی تیروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي. نړیوال ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خندونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیم او غیر مستقیم ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ایزو همکاریو یو نوی پاڼه پرانستل شي. هغه وویل چې د افغانستان للارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا وشل سوی و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکه ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرافع افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ایز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي
و همکاري منطقوي در نظر بگیرن.
د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوي په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده P Azadi Radio.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو ځل بیا کابل ته د هند صدر اعظم د سفر موضوع څارو. د هند صدر اعظم او افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده په همدې شیبو کې افتتاح کړه، او ټاکل شوې ده چې نریندرا مودي د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. موږ هڅه کوو چې د دې وینا مهمې برخې له تاسو سره شریک کړو. نریندرا مودي نن سهار وختي شاوخوا 15 بجې کابل ته ورسېد. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پر هوایي ډګر ښاغلي مودي ته خر اغلاست ویل، او د غراس بیا ارک تلاړه، او له ولسمشر غنی سره لنډه کتنه هم ترسره کړله. د افغانستان او د هند ترمنځ دوه اړخیزي اړیکې، د تروریزم پر ضد مبارزه، امنیتي چارې او نور هغه مسایل دي چې د هند صدر اعظم به د افغان ولسمشر او افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره پرې خبرې وکړي. دغه راست ټاکل شوی چې د هند لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی وروستی هلیکوپټر، یعنې څلورم هلیکوپټر هم نن کابل ته ورسیږي. ویل کېږي چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله به دا هلیکوپټر په هوایی ډګر باندې د دې هلیکوپټر د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي. د ازادي راډیو په خبرونه کې په دې اړه درسره ورستي جزئیات شریکو. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې بیلابیل وسلوالې ډلې په دې هیواد کې جګړه مخته بیایي، او له دغو ډلو څخه بیلابیلې کړې ملاتړ کوي. ښاغلی معصوم ستانکزي دا خبرې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. دا مرکه سیف الله ستانکزي په پښتو دري ژبو کې کړې ده، او د روانو امنیتي ستونزو او ګواښونو او جګړو تر څنګ د هلمند پړه په سر کې دفاع د سرپرست وزیر څخه پوښتنه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
ازادي راډیو خبرونه اوریدونکو اولیدونکو السلام علیکم، زه صفی الله ستانکزی یم. دا ځانګړې مرکه د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر ښاغلي معصوم ستانکزی سره کوو. ډېره مننه جناب ستانکزی چې موږ ته وخت راکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول له تاسو نه او د تاسو د ټولو لیدونکو اوریدونکو نه مننه کوم. سه په ارخیزه توګه همیشه د افغانانو غږ هر چیرته سره رسېږي، او افغانانو په ټول هیواد کې او له هیواده بهر اوري.
له هلمند نه به پیل وکړو خپلې خبرې. په هلمند کې همدا اوس هم توده جګړه روانه ده. څه فکر کوئ ولې په دومره کلونو کې د هلمند د امن لپاره بنیادي اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند د امن لپاره خو عوامل د هر منطقې د هیواد هر منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل دي چې د امنیت باعث ګرځي. هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري، او هم هغه ولایت ده چې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه، هم د وسعت له نگاهنه، او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه غیر جدي ډېره زیاته ده. او په عین حال کې هغه بنیادی او اساسی کارونه چې د ولس سره د ولس او د نظام سره د نږدې کېدو په برخه کې کې باید سوي وي او نه دي سوي، دا ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده وه. په پخوا کې په کله چې بین المللي قواوې په افغانستان کې وې، کله چې هغه دوی له افغانستان ووتلې، له بیرونه مداخله، اکمالات، تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نسو. د دې لپاره چې په وجه کې هم د مخدره موادو جنگ ده، هم د قاچاق جنگ ده، او هم د شخصي ګټو جنگ ده، او په عین زمان کې د بهرنیو توطیو د یو کار په توګه هم د هلمند خلکو ته قرباني شوي. د دې جنگ دغه عوامل دي، او د علت چې ولې دومره دوام وکړي دغه اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند د ستونزو د هواري لپاره یوازینی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یو دو ارخیز قرارداد د ولس او د حکومت په مابین کې سی څنګه په دواړو په ګډه کولای شي په افغانستان کې او مخصوصا په هلمند کې امن را رسي.
په خو یوازې افغان طالبان د افغانستان دولت تر ضد جنگیدل، اوس د مخالفو ډلو شمیر زیات شوی دی. د دغه ډلو د زیاتېدو تر شا څو کلاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دوی بالاخره لټوي؟
افسوس جایداد سه، یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنیت په افغانستان کې به د دوی په ګټه وي. دا په حقیقت کې دوی په یو غلطه لار باندې سره روان شوي دي. په افغانستان کې ثبات، په دې منطقه کې ثبات دی، او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې شوي دي، اول دلایل په دې کې دا و چې ټوله انګیزه د جنگ په دې استفاده کېدله چې په افغانستان کې خارجي پوځونه دي. دا موږ د دې لپاره دا جنگ و چې جهاد دی، او د افغانستان د ازادۍ او د دې لپاره موږ جنگ کوو. اما بالاخره در طول ته د افغانستان حکومت مشران ولر پیدا کړل چې درسته ده، راځي دا خارجان به ولر شي، دوی به خپلو هیوادو ته لاړ سي. راځئ چې موږ تاسو د افغانانو تر منځ د یو بحث او دیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کړو. ولې خبره معلومه دا وه چې هغه یوه بهانه وه. اصلي خبره شخصي ګټې دي، اصلي خبره د نورو د پردیو ګټې دي چې متاسفانه ډېر افغانان په دې باندې غولېدلی دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنګ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنګ کوي، او د دې لپاره چې دا جنګ ګرم وساتلی سي. تاسو په دې اخرو کې بولېدلي چې ډېر مشران د علما کرام چې بهر له افغانستانه وو د دې جنګ عدم د مشروعیت اعلان کړی دی، په دې کې فتواوې ورکړي دي، په دې کې خبرې کړي دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول دا ناروا کار ده، دا د اسلام خلاف کار دی. نو د دې لپاره چې دا جنګ سره ګرم وساتي، نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلولو لپاره چې جنګ ته ادامه ورکړي. دوی را وهڅولې اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې چې په چچن په ازبک په قرغز په قزاق په ایغور لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي، دا د دوی ضرورت څه ده چې په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو؟ د دې لپاره چې دا جنګ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي، دوی که مبارزه کوي خپلو هیوادو ته د لاړ شي. مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده. موږ ولې قرباني د جنګ وسو؟ د موږ خلک ولې د دې جنګ قرباني وسي؟ نو له دې نه معلومېږي چې د دې شاته لاسونه دي، د ساته د متضادو ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د دې جګړې د ادامې اور بل کړی.
د چا چا لاسونه کېدای شي؟
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلفې کړۍ دي چې په دغه دي په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي. دا خو لوی چا نه پټه نه ده چې دلته د سیاسي نظریات یا د منطقوي نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هندو پاکستان یا د ایران و امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد و ګټو د رقابت میدان باید نګرځي. هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامي کې درې سیسه ګټه تر واخلي چې دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي. هر وخت چې د دولتو په سطح یو بل سره همکاري وي، د تروریزم په ضد باندې قاطع مثبت اغلب مبارزه کېدلی سي او نتیجه لري. که موږ له هغو ډلو نه چې نه مسؤلیت لري او نه مکلفیت او د ډلې وسلې او د جنګ نه د یو تجارتي ابزار په توګه کار اخلي، او موږ او هیوادونه له دې ډلو نه د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره کار واخلي، نه به دوی مسوني او نه به افغانستان پرې داسې مسون سي.
افغان سرتیري ځینې وخت د تاکتیکي شاتک په نوم دوی له سیمو وزي او ځینې سیمې هم بالاخره سکوت کوي. ځینې سیمې د دغې تاکتیکي شاتک بدیل هم شته، لکه مثلا هوایي عملیات کول شي، کېدای شي افغان ځواکونه پرمختګ وکړي او د دې په ځای چې مثلا سیمې پرېږدي چې سکوت وکړي، کېدای شي په سیمې مخ ته لاړ شي په هغو سیمو کې د مخالفینو پر ضد.
دغه ذهنیت د جنګ ته باید د پای ټکی کېږدو، او دا په هېڅ دنیا کې هېڅ هېواد کې دا ممکنه نه ده. دا که هر څوک وایي چې موږ به کلی په کلی ټانګ درو، توپ به درو، عملیات به کوو، دا به کوو، دا داسې داسې یو دوامداره لړۍ دې تعقیب کوي. اما یو بل اساسي موضوع چې کله کله مثلا په جنګ کې دا حادثات پیښیږي، مثلا یو کلی کې جنجالونه دي، خلکو ته مشکل پیدا کیږي، مثلا هغه قطعه سي هلته د هغه مؤثریت خپل نه لري، یا د دې لپاره چې له بېجایه تلفات او ضایعاتو نه مخه ونیول سي یو موقعیت تغییر ورکول. دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټولو دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته. منظم د غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي. د غیر منظم جنگ یا د چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیلګه ده چې یو ګروپ 15 دقیقې په یو کلی کې ده، او 15 دقیقې بعد لږ جنګ دای تغییر کوي. اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دي، او دوی په موږ جوړ باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي. یعنی دا دومره
فکر کوي که مثلا دا چې د تاکتیکي شاتک په نوم عقب نشینی کیږي او بالاخره افغان ځواکونه وځي، څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي مال کې
برعکس د دې خبرو. یعنی په سينو جوړ کې په دې ون باندې زه قطعا موافق نه یم چې وایي چې تاکتیکي عقب نشینی کوم یا جای خاصه کوم. موږ یو معقوله قد تعبیر قوتو په نظر کې نیولې ده چې د یو منظم پلان په اساس باندې سره کیږي. هغه دا به سه یواز د دې سه هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو، داسې یو ترتیبات د لاس لاندې دي سه په ځینو جایو کې د عملې کېدو په حال کې دي سه د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هلته ډیره سره برابر سی. اوس د مثال په توګه هر عملیات چې تیر شپه په دیاشتي په دشت ارشی د کندوز کې وسول کدا یو ډیره لوی قطعه هم لیبل وي دا عملیات ممکن غوړه نتیجه نه درلوده ولې دی یو ډیره یو کوچنی قطعه په لیبل سره دی یو خاص عملیات په اجرا کولو سره ډیر څه لاسته راغلی. یا مثلا تیر شپه په سنگین کې په همدې ترتیب سره هغه فعالیت سرته ورسېده د یو ډیر کم قوت په وسیله یو ډیر لوی کار سرته ورسېده. یعنی د موږ خبره دا ده چې موږ هغه زوشت جنگ ته هم په حال د تغییر کې ورکول کې یوسي هم تلفات باید راکم سي هم هدف په لاس راسي او هم ولس و نظر دي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه ورده دا مرکه په بشپړه توګه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې اوریدل شي. یو ځل بیا ګرځو کابل ته د هند صدر اعظم د سفر موضوع ته. همدا شی به زموږ همکار صفی الله ستانکزی چې دا سفر لنزی ساری را سره د ستانکزی صاحب د هند صدر اعظم او ولسمشر غنی خود افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله آیا وینا هم شروع کړې ده که څنګه؟
نه تر اوسه یې وینا نه ده شروع کړې خو همدومره چې دوی دغه ودانۍ پرانستل د مشرانو جرګې تالار پرانیست بیا وروسته د ولسي جرګې او تر اوسه پورې وینا نه ده شروع کړې خو تمه ده چې د ولسي جرګې په عمومي تالار کې دغه وینا وکړي او ترتیباتو ته نیول شوي دي. ډېر میلمانه هم راغلي، ملي شورا د دواړو جرګو غړي هم شته، نو تمه ده چې ولسمشر غني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي وینا وکړي او ټول د دوی وینا ته په انتظار دي. دغه ودانۍ نن د هند د صدر اعظم لخوا پرانیستل شوه.
مستانکزی صاحب تاسې به کتلي کلک اوریدونکو ته د دې ودانۍ په اړه وایئ چې هند جوړه کړې ده، څه ملحقات لري، څه ډول ودانۍ ده؟
بله، دغه ودانۍ د هند په مرسته باندې جوړ شوې ده. په 2009 کال کې د دې کار پیل شوی و چې په وخت مخکې د رسمي کار بشپړ شو، مکمل ټول تسلیمي او نور کارونه هم خلاص شول. دغه د هند د معلوماتو له مخې، د هندي رسنیو د معلوماتو له مخې، تر $90 میلیون پورې په دغه ودانۍ باندې لګښت دی. د پارلمان د دواړو جرګو لپاره د ټولو عصري او مدرن ټکنالوژي باندې سمبال ودانۍ ده، او ویل کېږي چې په سیمه کې داسې ودانۍ ساری نه لري. لکه څنګه چې موږ هم نږدې نه راغلو، دلته د کانفرنس روم لپاره، د خبریالانو لپاره او د آی ټي خونو لپاره یا ټکنالوژي په برخه کې هم دلته ډېر زیات پرمختللي وسایل کار شوي دي. او واقعا هم په افغانستان کې خود دې ساری نشته د دې ودانۍ، په سیمه کې هم کېدای شي د دې ودانۍ ساری ونه اوسي، ځکه چې ډېر په مډرنه ټکنالوژي باندې دا ودانۍ سنبال ده.
کبیر تر شو دا د هلیکوپترونو مسئله ته، درې هلیکوپتر رسیدلي او څلورم هلیکوپتر هم نن رسیږي، همداسې ده کنه؟
بله بله، د افغان حکومت اجرایه رئیس تسلیم کړي دي په ګډه د محمد حنیف اتمر د امنیت ملي سلاکار سره. هم دوی دغه درې هلیکوپټرې پرون تسلیم شوي دي ورته، او تمه ده نن له غرمې وروسته، غرمه مهال هم وروستۍ هلیکوپټره چې ما 15 ډوله پوځي هلیکوپټره ده افغان پوځ ته ورکړل شي، او تمه ده چې دغه هلیکوپټرې د تسلیمي لپاره په خپله د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نور چارواکي هوایي ډګر ته هم ورشي.
ستانکزی صاحب، پرته له دغه دوو مسئلو د پارلمان د ودانۍ او د هلیکوپترونو د مسئلې، هلته افغان مقامات مطبوعات څه وایي چې د هند صدر اعظم او ولسمشر غني پر نورو کومو مهم مسئلو خبرې کوي؟
د هندي رسنیو د معلوماتو له مخې، همدارنګه د هند بهرنیو چارو وزارت لیکلي دي چې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې ولسمشر او د هند صدر اعظم د دواړو هیوادونو په ګډو مسایلو امنیتي همکاریو باندې او همدارنګه په مهمو حیاتي مسایلو باندې خبرې کړې دي. خو تر اوسه پورې دغه خبرو ډېر جزئیات نه دي روښانه شوي، خو یوازې همدومره چې د دوه اړخیزو همکاریو او امنیتي مسایلو باندې په هغو خبرو کې چې د نریندرا مودي تر هرکلي وروسته پار کې شوي دي، ولسمشر او نریندرا مودي په دې اړه باندې بحث کړی دی.
د هند صدر اعظم د لومړنی سفر د کابل ته، په کابل کې د دې لپاره څه ډول ترتیبات نیول شوي د امنیتي ترتیبات او تدابیر سربېره؟
نریندرا مودي لومړی ځل کابل ته راغی او تمه ده د نن ورځې تر اوږدو په کابل کې پاتې شي، او له افغانو سربېره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري، او بیا به ولسمشر په خواني ولسمشر حامد کرزي سره هم دوی خبري کوي لنه به ولري واقعا هم د دوی درتګ لپاره په کابل کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوې دي په کابل ښار کې ډېرې سړکونه د ترافیکو پر مخ تړلې دي او سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي په خپل هم د ودانۍ د ملي شورا ودانۍ چې د پارلمان په ساحه کې جوړه شوې ده دلته هم په شاوخوا لرو پتو حتی په ډېرو لرو پتو سیمو کې هم کلک تدابیر شته او په خپل ودانۍ کې هم ان لوړ پور چارواکو نه هم پوښتنې کېږي او خاص کارتونه ورته ورکول شوي دي چې د ودانۍ ته ننوځي او له اجازې پرته هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې بالاخره ودانۍ ته ننوځي حتی چارواکي هم
ډیره زیاته مننه دوستانو سفی الله ستنگزی چې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر او د ولسمشر او د هند صدر اعظم لخوا د ملي شورا د نوي ودانۍ چې هند جوړه کړې ده بلکې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده د پرانستلو پر اړه هم در سره ورستي جزئیات شریکول زموږ په روان او راتلونکو خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات هم اوریدل شیخ اوس د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړي دا هند صدر اعظم نریندرا مودی نن سهار وختي کابل ته ورسید او څو شیبه مخکې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانستله د ترکیې ولسمشر وایي تر څو چې افغانستان غواړي د ترکیې ځواکونه به په دې هیواد کې پاتې وي ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبرې په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته وکړي افغان ځواکونه وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي ملاتړ سره د دولت وسلوال مخالفان له زیاتو سیمو په شاتم بولی دي د روسي جمهور رئیس وایي دا هیواد به په راتلونکو شلو کلونو کې په هند کې د برېښنا د تولید لږ تر لږه شپږ نورې فابریکې جوړ کړي د بلجیم پولیسو په پاریس کې تیرې میاشتې په توریستي برید کې په لاس لرونو نه هم مشکوک کس هم ونیو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تیره شپه د بیت المقدس په بیت لحم ښار کې د کرسمس یا د عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او یو ځل بیا یادونه کوو چې د هند صدر اعظم نن سهار وختي کابل ته ورسید او څو شیبې مخکې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانستله او ټاکل شوې ده چې څو شیبې وروسته نریندرا مودی د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو ګډې غونډې ته وینا هم وکړي
د ځوان فکر خبرونه درنو او عزت منوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځو موږ د دې ونې خبرونه د ځوانانو لپاره د نوي جوړیدونکو 15 کلنې ملي ستراتیژي د ارتیا اهمیت او دا چې په دې هیواد کې د دې ستراتیژي د پلي کېدو شرایط څومره مساعد او برابر دي بحث ته ځانګړي کړی ده زموږ سنۍ بحث کڅه هم په خوښ کې تر سره شوی خو د هیواد په کچه د ځوانانو مسایل په کې مطرح شوی دي زنه چې بلالو خیریم او د بحث ګډونوال مودي د اطلاعات فرهنگ وزارت د ځوانانو د چارومین ډاکټر کمال سادات د ځوانانو آمدنی ټولنو په برخو کې د افغان ولسمشر دوه سلاکاران شمیم خان کټوازی او عادل بهرام او په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د برخې مشر ډاکټر نور محمد مراد په پیل کې مول خاغری ډاکټر کمال سادات وپوښتل چې د ځوانانو د ملي ستراتیژۍ د جوړولو اړتیا څه وه او ارزښت یې په څه کې دی
هر اداره پالیسي لري ستراتیژي لري په تیرو څوارلسو کلونو کې د امنیت ستراتیژي نه لرله کله چې موږ دغه ادارې ته راغلو ومو پتیله چې موږ باید ستراتیژي ولرو تر څو د خپلې ستراتیژۍ مطابق موږ ځوانانو ته خدمات وړاندې کړي اوس موږ 15 کلنه ستراتیژۍ باندې کار کوو د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته ولاړو د هغوی نظریات مو راواخیستل تر څو د دوی نظریات مونږ د دوی له غوښتنو سره سم په دې ستراتیژۍ کې داخل کړو دا ستراتیژي 15 برخې لري لومړی د تعلیم برخه ده د سپورتس برخه ده د روغتیا برخه ده د کارموندنې برخه ده د ځوانانو په حکومت کې ونډه اخیستنه دا برخه ده په دې باندې بلابلو ځوانانو پیغلو او ځوانانو نظرونه راکړل ډېر کوي نظرونه وو دا به مونږ په دې ستراتیژۍ کې ځایو امید لرم چې د دغه ستراتیژۍ مطابق موږ راتلونکي 15 کاله د ځوانانو لپاره ډیر څه کړی وي
راځم محترم نور محمد مراد ده. خاغلی مراد، کله تاسو لګه تخنیکی پوښتنه ولرم، د استراتیژي موخي هدفونه او په محتوا باندې کرنا واچوي.
جناب رخي سبلا څنګه سیمین سه اشاره ورته وکړه، د هر اورګان لپاره، د هر کاغه دولتي او غیر دولتي وی استراتیژي یو د ملت تیر جوړوي، هغه تګلار اور کوي، هغه البته دی غسترګي دی او بخش استرګي دی پامیانه جبو کوي. نو بدبختانه من د ځوانانو په برخه کې سیاغه د هندمنګ د هواد یو غټ کشر تشکیلی د یو تګلار نه درلودله. د تګلار د دې بایس ګرځي سیمغه مربوطه اورګان ته څنګه مالی او مانوي همکاري را جلب کړی شو. نو ان شاء الله د دې په ترتیب کې به د دې په اخر کې به کله دا تکمیل شي ان شاء الله. موینیت به وشو کولای چې د مختلفو بین المللي او اورګانونو کومکونه ترلاسه کړي، او د دې ترڅنګ هغه اهداف چې افغانستان په لویه کې حکومت او بیا مخصوص د دې موینیت ورته لري، او بیا د ملګرو ملتونو سی یونفپی دفتر دغه مسولیت لري په ملګرو ملتونو په چوکاټ کې چې موږ کوم عمومي اهداف لرو ترڅو دا ترلاسه کړی شو، او ځوانان هغه فعال ونده سی په نور نړۍ کې درلودل دا هغه په فعال توګه ادا کړی افغانستان کې هم.
راتم د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار خاغلی شمیم خان کټوازی ته. خاغلی کټوازی، معلومه خبره ده چې د ستراتیژي د طرحې ترڅنګ د هغې د پلي کولو اړخ هم ډیر باارزښته ده. تاسو د حکومت اوسنۍ ستونزو ته او په اقتصادي لحاظ باندې د حکومت تشلاسي دې ته په کتو څومره ډاډه یې چې دا جوړه شوې ستراتیژي چې وروسته به جوړه شي دا به عملي جنبه ولري؟
مننه. ولشمشر ار پروگرام ار یو برنامه یو د منظم پروگرام لمخه عملی کوي، او ټول وزیرانو ته او اړوند ورګانونو ته د دولت ټولو ته همدا توصیه ده چې تاسو باید پالیسی ولري او ستراتیژي ولري او د غوی پرېنا کې په مخ باندې لاړ شي. نو زه تر دې را ده مطمئن یم چې هغه وزیران هم دې تجمن کړي دي او ټول دولتي ورګانونه دې تجمن کړي دي ترڅو منظمه پالیسی او ستراتیژي ولري، او هغه د وزیرانو له شورا له خوا پاسيږي، او د هغه بودیجه چې موږ یې لرو هغه بودیجه د ستراتیژي سره سر ورکول کېږي او پروګرام منظم جوړیږي. نو هغه به اطمینان می عملي کېږي ان شاء الله، ځکه د وزیرانو شورا پاسيږي او هغه ته بودیجه موجوده وي. نو د موجوده بودیجه په نظر کې نیول سره پروګرام جوړیږي او مخ روانيږي. البته ستراتیژي به جوړي په غوږ برخو کې وکړو اطمینان ان شاء الله.
وزیر صاحب، مخکې هم د ځوانانو ستونزې تقریبا یو شان دي په افغانستان کې، او اړتیاوې ضرورتونه تر یو اندازې پر معلوم دي. په وروستي یو کال کې کله چې د سیاسي قدرت انتقال صورت نیولای، دلته د نور ستونزو ترڅنګ چې پیدا شوي دي، خپل د بیکاری ستونزه چې هغه زیات مرتبطه د ځوانانو پورې، ځکه زیات کار خو ځوانان کوي، دا مشکل زیات شوي دي. څه فکر کوي؟ یوازې د ستراتیژي کمښتو کله کموالی په نظام کې شته چې د بیکاری پکې زیاته شوې ده؟
بعد مرغه به وایو چې د امنیتي ستونزو زیاتېدل لامل او خارجي ځواکونه چې دلی و ډیر زیات اندازه یو لک شل زره خارجي ځواکونه تقریبا د غوی تر درې لکه پورې قراردادیانو هغه ټول په یو کال کې تقریبا وتل. د دې حکومت فراتک سره موږ هغه تشتیوال ته ولاړ و، نور بودیجه نه و، دولت سره چې کارونه په هغه اندازه په مخ باندې بولی وای. نو د او بل مشکل دا چې بزیربنا پروژو باندې په تیرو دیاله سوکلو کې کارونه نه وسوي، نو خپل افغانستان څنګه لرلو چې ځوانان جذب کړي وای. د دې لپاره ولسمشر په مختلف پروګرامونو باندې کار وکولو، خارج ته د ځوانانو لګلې په قانوني شکل چې اوس موږ ځینې ځوانان په کاچاکي شکلو باندې تلو، یا د موږ ګاونډي واد ایران پاکستان او دغه ته سیاغه په لارو کې مشکلات او سره مخامخ کېدل باندې دل، او یا یورپ ته تلو چې په سمندرونو کې بغیر کېدل. د غوی لپاره خارج کې د سعودي عرب سره او د عرب متحده امارات او قطر سره خبرې کړې دي چې تر 2 لک پورې نفر هلته ځي، 15,000 نفر به ډیر زر اول جوپه به شروع شي، چې د ځوانانو مینیت رول پکې ډیر مهم دی. هغه ورته د ټریننګ لپاره کارمو اجتماعي وزارت سره په ګډه ان شاء الله پروګرامونه جوړوي چې هغه ته نیمه مسلکي لیبر لغونه جوړ کړي، چې مسلکي نجار او مسلکي ورینکار په اړه برخه کې یو 2 میاشتنۍ 3 میاشتنۍ کورس ورته ورکوي، او هغه رواني زده یو برخه برخه وه. په دومه برخه د نړیوالو کومکونه بیرته اعتبار راجلب سوی دی، انشاءالله نړیوال بیرته غټې پروژې چې په راس کې امریکا دی هغه بیرته شروع کیږي، غټې غټې پروژې. او په عین حال کې رئیس جمهور په یو بل پروګرام باندې لګیا ده چې غواړي خپله باندې موږ خپل لاسته راوړنه ولرو، چې هغه نور د خیرات له پیسو نه بس دي دیارلس کاره مو هغه کارونه کړي دي، نور په داسې کار باندې فکر وکړو چې زیربنا یا خپل عیدات ولرو. چې ښه بیلګه یې د ټاپي پروژه ده چې یوه غټه لاسته راوړنه ده د افغانستان، یعنې په تاریخ کې نه ده سوې، او کاسا زر په نامه بله پروژه ده د روسیې سره د یوه پایپ لاین باندې خبره روانه ده چې روسیه غواړي عین تر ټاپیم یوه اندازه غټ پروژه ده چې هغه هم پلي کړي له دغه لارې دا روان شي. په عین حال کې د بندونو پروژې چې هغه هم زیربنا پروژې دي، موږ په تیرو دیارلسو کلو کې په درو څلورو بندونو کار شوی دی، ولې موږ په راتلونکي کال کې په اوولسو بندونو باندې کار شروع کوو، چې یو خو به په اوولسو بندونو او په کوم بندونه چې اوس فعاله دي هغه برق هغه هم دومره کپاسټي زیاتیږي چې دوه چنده برق به موږ تولید کړای شو په راتلونکي کال کې. خو د هغه تر څنګ په اوولسو بندونو کار شروع کیږي چې دا هره برخه کې ځوانان په کار لګیږي. او یو بل غټ پروګرام یاد دي لګیا ده چې کار ملي پروګرام داسې مختلفو وزارتونو انکشافیات وزارت کده هغه به د کار ملي پروګرام لاله تقریبا تر په دوه کلو کې تر 900,000 پورې ځوانان په کار باندې ولګوي، یعنی دولت کل کې خو حکومت به دې باندې کار کوي چې تر اتلونکو دوه کلو پورې تقریبا وکولای شي 80% ځوانان چې زموږ بیکار دي هغه په کار باندې ولګوي.
راځم د مدني ټولنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار آغلی عادل بهرام ته. آغلی بهرام، د افغانستان کلتوري او سنتي محدودیتونو طبقاتو تاسو د ځوانانو لپاره په ستراتیژي کې هغه برخه چې د نجونو او پیغلو ده د هغوی ونډې ته څومره خوشبینه یاست؟
که د تاریخ حدودو ته نظر واچوو، رښتیا موږ د ډېرو ناخوالو هم سر وه او په ډېرو ناخوالو باندې تېر شوي یو، او اوس هم د مشکلاتو نه خالي نه یو، اوس هم هغه مشکلاتو سر کار شته دی. اما ته کومه ځای چې زه راغللم خوست کې مې دا څه شی چې ده ما خپله ارزیابي وه په خوست کې او د خوست خلکو نه مې ولیدل، زه ډېره دوته خوشبینه یم اوس چې حتما به دا ستراتیژي د نجونو په برخه کې په ډېر ښه شکل عملي کیږي او ډېر په ښه شکل پلی کی، ځکه چې نن ورځ پرونی ورځ سره موږ نشو مقایسه کولای. پرون رښتیا موږ د ناخوالو ساتو فرهنګي مشکلات سره ډیر مخامخ وو، اوس هم هرچند چې موږ با هغه فرهنګي یا هغه مشکلات ولیرو، اما موږ وینو چې خلک اوس دوته حاضر دي چې هغه باید د لونې تحصیل وکړي، د لونې باید مکتبو ته ولاړ شي، د لونې باید پانتونو ته ولاړ شي، او بلخره دی باید په دفترو کې کار وکړي. یعنی دزه د یو مور په صفات او د یو خځې په صفات باندې زه دوه ستراتیژي ته ډېر خوشبینه یم. د خځې په
بیا هم راځم د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو په چارو کې مین ډاکټر صاحب کمال صادق ده. ښاغلی کمال صادق، تاسو د افغانستان د مختلفو سیمو ته سفرونه درلودل، ولایتونو ته ورغلی، او د ځوانانو لپاره د ملي ستراتیژۍ په ارتباط هم د دوی نظرونه راواخیستل. اصلا څنګه مې احساس کړه د افغانستان د ځوانانو ستونزې څومره سره ورته والی لري؟
اصلا که خو د افغانستان اکثر ځوانان چې د یو شانتي ستونزې لري، خاصتا د بیکارۍ په برخه کې یا د تعلیم په برخه کې یا په نور اړخونو کې، خو دلته یو څه توپیر شته دی. په ځینو ځوانانو کې سیمو کې کچېری ځوانان بیکاره دي، خو هلته بیا د نورو خلکو د بیکارۍ سره فرق لري. مثال په هرات ولایت کې یا په نورو بدخشان ولایت کې یا بامیانو ولایت کې هلته د ځوانانو ستونزې، ځوانان چې موږ یادوو میرمنې نارینه ټول په کې راځي. فرق یې په دې کې دی لکه په خوست کې، په پکتیا کې، په کنړ کې، په دې ولایتونو کې فرق په دې دی چې هلته ځینې ځوانان ستونزې نه لري، ځکه چې هغې سیمو کې میرمن پیغلو ته هم خلک اجازه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، هلته کاروبار وکړي. همداشان ځوانان سبزي خرڅوي، ځوانان په نورو اړخونو کې مصروف دي، خو په دې ولایتونو کې لکه خوست، پکتیا، پکتیکا یا کنړ، په دې ولایتونو کې اکثره خلق چې دی هغه خپل ځوانو لونو ته میرمنو ته اجازه نه ورکوي. ځنی کلتورونه دي نوړه کلتورونه دي چې هغه مکتب ته ولاړ شي، مدرسې ته ولاړ شي، پوهنتون ته ولاړ شي، یا د جامعې ماحول داسې دی. عموما کې چې کومه ستونزه ده موږ په دې اړه ډېر جدي قوي پروګرام پیل کړی دی. زه امید لرم چې موږ به په دې کې تر یوه بریده پورې بریالي وو، ځوانانو ته ښه پیغام ورکوو. ځوانانو ته وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم، الکاسب حبیب الله، کسبګر چې دی دوست د خدای دی، کسب زده کوي. یوازې دنده په حکومتي ادارو کې نه ده، دنده تاسو ستاسو په خپل کور کې دنده ده. خورکۍ ته وایو چې ستا په خپل کور کې په لاس کې دې دنده ده. پخوا ګوره دغه غاړې کندرۍ غاړې کندرۍ خوړې خولۍ او د لستوني به په مریو جوړېدل، په زرتارو به جوړېدل، دې به ښه مارکیټ لرلو. موږ دوی ته وایو چې خورکۍ ته په کور کې ناسته یې، دې نه خپل هغه پخواني کار نه کار واخله. یا د زوغانو وریښمو چینجي به چې خلکو په کورونو کې ساتل، موږ بله ورځ چین ته تللي وو، د ملګري شهیدان دي هلته د وریښمنو چینجیو نه اوس په فابریکو کې ساتي. غټې غټې کمپنۍ دي، خو دا وړې کمپنۍ مخکې زموږ په کورونو کې وې. همدوی ته وایو چې اوس هغه پخوانۍ میرمنې څومره تکړه میرمنې وې، دا وړې کمپنۍ په کورونو کې وې، راشئ او د وریښمو کار شروع کړئ. هغه کې پیسې دي، هغه کې عزت دی، هغه کې وظیفه ده، هغه کې دنده ده. نو خلکو ته اما پوهاوی ورکو چې خلکو یوازې دنده کار په حکومت په مؤسسه کې نه، بلکې ستا په کور، ستا په نغري، ستا په لاس کې دنده وظیفه ده. خو که تاسو له زړه له کومې وغواړئ چې د خپل ژوند جوړ کا.
زیات مننه کوم جناب ډاکټر صاحب کمال سادات، د ملګرو ملتونو د ځوانانو د بخش مسؤول ښاغلی نور محمد مراد. بیا هم راځم تاسو ته ښاغلی مراد، سره له دې چې وزیر صاحبان زیات خوشبینه دي، خو هغه څه چې دا نږدې یوه نیمه لسیزه په افغانستان کې وو، داسې معلومیږي چې د افغانستان اکثره هر بخش ده زیات د نړیوالې ټولنې په اقتصادي مسایلو باندې بنا دی. څه فکر کوئ د ستراتیژۍ د عملي تحقق لپاره به نړیوال ډونران مرسته ته حاضر شي؟
جناب علي خیل صاحب، مخکې سی اما تاسو د لومړي سوال مې یو جز پرې خود فکر کوم. اصلا دا ستراتیژي باید داخله همیشه ستراتیژي او پالیسی او بیا ما خلک به فکر کوي زدا یو بل کاغذ مونږ ته را بار کو. ستراتیژي او پالیسی ډیر بنیادی شیان دي یو اداري کې، بل خصوص که پالیسی مونږ تعریف کو. پالیسی عموما یو داس سند دی چې هغه اورګان ته یا دولت ته یا یو دفتر ته دا ورپوګوته کې چې کوم کارونه باید کوم اولیتونه هغه لري، او ستراتیژي بیا دغه تطبیقي طرحه ده. دا لیکل کېږي چې فرض مثلا دا کارونه څنګه وشي، لکه مخکې چې ورته جناب وزیر صاحب او معین صاحب اشاره وکړه چې موږ د کارموندنې یو مشکل ده، دا یو غټه ستونزه ده اولیت ته، خو څنګه باید کارموندنې مشکل رفع کړو یا حل کړو، دغه د ستراتیژي ده. تر ډیره بریده دا رښتیا ده چې همیشه افغانستان په د نورو په همکاریو ته یا د نورو همکاریو ته ضرورت درلود چې هغه ورسره مرسته وکړي. خو انشاءالله په دې ستراتیژي کې یو شی سي خاص پام ورته سوی ده، هغه دوامداره حل لارې دي بعض مشکلات. او فرض مثلا څنګه باید موږ لکه مخکې سي اوس مين سي ورته اشاره وکړه، څنګه د کورس په داخل کې دا وړې فابریکې سي دغه ته څنګه وده ورکو. یواز په دولتي په وظایفو باندې ډیر پیغه باندې ټوله ستراتیژي نه راچرخي، او د دې ترڅنګ نور په داخل کې کوم د موږ پنګوال سي دي، داخلي پنګوال سي د افغانستان، هغه څنګه د ته تشویق کړی سي، هغه زمینی د کار مسایل کړی ځوانانو ته. نو دغه سي ورته شیان ته اشاره شوې ده ترسو په دې باندې خودکفای افغانستان. یو شی بل سي ډیر دی مشکل د افغانستان کې، موږ همیشه داسې طرحې جوړې کوو هغه بیا بدبختانه دی الماریو زینت سي. د دې لپاره هم یو ډیر ښه پلان په نظر کې لرو یا موینت په نظر کې لري، البته یونیف پی سره همکاري کوي. هغه داسې د ځوانانو پارلمان دی چې هغه به د دې طرح نه دوامدار نظارت کوي ترڅو دغه تطبیقي طرحې سي وړاندې کیږي دولت ته، سي هغه مختلفو سکتورونو په دې باندې کار کوي، که هغه د سیتامي وزارت ته، که د کارمندني وزارت ته، او یا نور مربوطه وزارتونه دي. دینه به د وزارت په سطحه او د دولت په سطحه دینه پرته د خپل ولس سیاغه ځوانان دی او دغه نمائندگان د مختلفو ولایتو سره راځي، هغه به د دې نظارت کوي. او موږ سیکل استراتیجی یو بل ابعاد ده د بده ده اوسه، یعنی واځي ټول مسولیتونه دولت ته نه دی ورکل شوی، ځوانان هم باید ځینی مسولیتونه واخلي. سیاغه څنګه ونده خستلې سي دي بیا رغونه کې د هوا دو یا بل خصوص د دې په استراتیجی په جوړونه کې. نو ان شاء الله په دې امید چې دا بل نورو استراتیجیان نه یا د نورو تطبیقي طرحونه په خاص تفاوت سره وي، او په دې سی دولت چې فعلی کومه سیاسي اراده پیدا شوه د لا زیاته کوي سي، او د دې په امکاناتو کې به ان شاء الله چون سي کوي سند جوړ سي د خلکو د ولس په شبه جوړ شوی وي، غته بیا ډونر پیدا کول هم اسانه دي. د لپاره موږ په یو طرح باندې تار کار کړی ده، منصب دلی شاهد ده، یو مجلس سي د ملل متحد اورګانونو جوړ کو دي، یونیف پی په دفتر کې سي د ملل متحد ټول هغه اورګانونو سپ ځوانانو په بخش کې کار کوي، هغه دعوت شوی وو تر څو دوی ته هم ستراتیجی معرفي کو اوم دوینه دا تعهد واخلو سپدی کې همکاري وکړي، تخنیکی او مادي همکاري. او ان شاء الله دوم قدم بم داوي سی یو له سفارتو څخه خلته مجالس جوړ کو سی مون سبې سربراهي کوي تر څو ټول پنګوال ک سفارتونه دي او ځین نور پنګوال د سیاغه خارجي دي هغه بر غونډ کړو، او د ستراتیجی په تر معرفي ترڅنګ به ان شاء الله د دوینه دا تعهد اخلو، او موږ سی ابتدائی د دوی سره کوم ناستی درلودلې دي، دوی هم دغه سند ته ناستی تر څو د ځوانانو په برخه کارو کینو ان شاء الله تطبیق کې روخانه ښکاری.
ډیر زیات مننه کوم خاغلی مراد له هر اړخیزو سرګندونو څخه. بیا ورځم صلاحکار وزیر صاحب شبیم خان کټوازی ته. خاغلی کټوازی، تاسو بلند د خوځ ځوانانو نظرونه اوریدلې په هغه کې د نورو مسایلو ترڅنګ چې هلته د ستراتیژۍ په ارتباط باندې وړاندې کړ، یو دا مو چې اصلا د ځوانان مدیریتي چارو ته حتی لږ تر لږه ماموریت ته نجازت کیږي، یعنی یو ځوان که ګوندی شناختونه لري، تنظیمي شناختونه لري، یا هغه موږ په اصطلاح کې پام اصطلاح کې ورته واسطه وایي چې څوک پیژنګلوي نه وي، هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي. څنګه د حکومت بل اخره سره د چې یو کال کې هغه په اصطلاح د خلکو څومره توقع و هیله چې په دې ارتباط باندې و هغه په هغه شکل باندې نه در سره شوي، نو د حکومت اراده څه ده، عزم څنګه ده چې ځوانانو ته دا زمینه مساعدوي، یعنی دوی ورته وته پکتو
دو برخه لري. یو برخه کې دا چې ځوانانو ته کار نه د ورکو سوې فکر کوم په تیرو دیالس وکړو کې به دا کال تر ټولو غوره کالي چې ولسمشر قدرت رسیدلې ده، مخ تقریبا 30% پر نوې مقررانې کړي دي، غي ځوانان دي، دیوالیانو په ساته دي، وزارت په توپ ساته دي، سفارتو په ساته باندې دي، ریاستو په ساته او په کته مقرري وکړو تر
50% چې ادعا لري چې ځوانان موږ جذب کړي دي مدیریتي برخو ته تر ولایت پورې، دا مو چې په یو شکل باندې دا مناسبات په حاکم دي، یا ګوندی مناسبات، یا سازمانی مناسبات، یا بل شي مناسبات دي، دا چې د ځوانانو د وړتیاو په اساس باندې په یو ملي روحیه باندې دا کار نه دی شوی.
ځینې بستونه مثلا ولایتونه او یا په لوړ کې بستونه سي دي، شاید هغه کار سوی کې زه په کل کې دی په حکومت کې مشکلات نه ردوم، زه چون خپل یو ځوان یم هغه سي مشکلات به وي، ولی که بیا هم فکر وتوکې کاغه سمتي یا کورنۍ په حساب څوک مقرر سوی البته هغه بل وړ زده کړی لري او یا اته د ماستری تر کچې پورې زده کړی بل لري، داسې څوک مقرر سوی بیا به مغه دي تخصص سره په نظر کې نیول سوی سره د کورنۍ یا ګوندی هم په نظر کې نیول سوی، ولی په ټیټو بستونو کې موږ اکثره د سی بی آر او د اصلاحات ادارې او دغه لارو کېږي، البته په هغه کې په تیر کې پر فساد اوس تر یوه د مخه موږ نیولې ده، او دا د عام نه کوي چې مطلق مو د فساد مخه نیولې ده، خو دغه ترجمان یو چې د فساد مخه بنیسو او اساس سیستم رامنځته کوي چې په سیستم باندې د فساد مخه ونیسو، د افرادو په تبدیلی باندې د پورګانو کې د فساد مخه نیول امکان نه لري، ځکه چې هر څوک مراوسی دی هغه بیا غسی سوی د بیا سوي د نو اوس په ولسمشر په دې فکر باندې ده چې دا سیو سیستم رامنځته کړي چې سیستم شفافیت راوړي او نو د فساد مخه ونیسي.
اغلی عادله بهرام پرزای ده چې زیات د خزو په ارتباط باندې تاسو نه زه پښتنی ولرم، اصلا حکومت څه پروګرامونه لري چې تاسو تاسو فکر کوئ همیشه په ارخ کې ویني، یا دا خبرې دي چې تر اوسه پرې زموږ خويند نه دي به خبره مونته، دا حکومت تعهد لري، ژمنتیا لري چې خويند ته په بیلابیلو برخو کې یا د
کار زمینه مساعده کی یا نور د دوی د ژوند د خکولو لپاره پروګرامونه ولري.
موږ باید په یو شی باندې سترګې پټې نه کړو چې اوسنی حکومت په ډېر مشکلاتو سره مخ دی. خو واضح خبره ده، مشکل واضح دی چې موږ درې انتقال په مخ کې درلودل، چې اقتصادي انتقال و سیاسي انتقال و او نظامي انتقال. موږ هغه درې پروسې چې په تای کړلې، نو خامخا به مشکلات وي، خامخا به په دو حکومت کې ستونزې وي، او بیا دا ستونزې چې پاتې دي واضح خبره ده چې د تیر حکومت نه موږ ته ډېر د فساد اداري او دا مسایل ډېر پاتې دي، چې په دو کې سخت دو سکې تبتلاش کوي چې د دو ټغر ټول شي او یو شفافیت طرف ته ولاړ شي حکومت. نو راغلو د ښځو په بخش کې، د ښځو په بخش واقعا ډېرې برنامې دي، او رئیس جمهور دو ته ډېر متحد دی چې په هر شکل کې باید ښځو ته لارې چارې اوارې شي چې څو دی وکړلی شي مکتبو ته ولاړ شي، دی وکړلی شي پوهنتونو ته ولاړ شي، او بالاخره دی په ادارو کې کار وکړلی شي. د ده یو وعده چې د ښځو سره کړې وه، خو موږ بېرته همدو فرهنګي ټولنو ته ګرځو چې دلته هغه دی مشکلات شته دي چې نجونې یو ځای د وړکې سه پوهنتونو ته نه پرېږدي، یا په یوه صنف کې خو طبعا بېخي نه پرېږدي، اما په یو پوهنتون کې نه پرېږدي. رئیس صاحب جمهور یوه وعده چې د ښځو سره کړې ده، یوه وعده یې دا ده چې حتما به ښځو ته مشخص پوهنتونونه ایجادي، او هغه به د ښځو د طریقې رهبري کوي چې رئیسان به یې ښځې وي، استادان به یې ښځې وي، او بالاخره په هغو کې به ټول شاګردان نوي پیغلې نجونې وي چې هغې خپل عالي تحصیلات پیشته ایسي. او بل ډېر اساسي موضوع باندې چې رئیس صاحب جمهور تاکید لري، په څلور وثیقو باندې ډېر تاکید لري، چې هغه د میراث وثیقه ده، او د تولد وثیقه ده، یا د زیږیدنې وثیقه ده، د طلاق وثیقه ده، او د مرګ پس د واده وثیقه ده. وبخښئ چې دا څلور وثیقو باندې تاکید لري چې باید ښځه حتما په میراث کې شریکه شي، ځکه چې د موږ په ټولنه کې ښځو ته بیخي حق نه ورکول کیږي، او یا نه غواړم چې هغو ته هغو مسایل ته ډېره ورشمه، خو ځینې مشکلات د دې په حق په میراث کې شته دي، او د دې د تولد مثلا راجستر کې، د دې نکاح ختم راجستر کې، د دې طلاق مثلا راجستر کې، دای واده ورسره کړی ده چې دا مسایل ته پیګیری کې چې څو دی د تاوتریخوالي نه په کورنیو کې مخنیوی وشي، ځکه چې ډېر غټ تاوتریخوالی چې په کورنیو کې جوړ دی. دغه څلور مسلې دي چې په کورنیو کې په شکل د اشکالو د لمنویله کې، او په کورنیو کې په دوه مسایلو باندې تاوتریخوالی رسي. واضح خبره ده چې که رئیس صاحب متحد نه وای د ښځو حقوقو ته، او یا یې د دې دپاره طرحې په نظر کې نه لرلی، یا یې د دې پیسا کې هغه کارونه په نظر کې نه وای، د ده مېرمن به د ښځو په راس کې نه راوتله. اولینه مېرمن ده په افغانستان کې چې د رئیس جمهور مېرمن، او دا مستقیمه غاړي چې د ښځو سره همدردي ولري، او دا حداقل که اجرایي صلاحیت نه لري، حداقل دا هغه نظر په ښځو باندې وي، او د ښځو نظریات واري، او د ښځو مشکلاتو ته په شکل د اشکالو ځان ورسوي.
زیاته مننه کوم له تاسو نه. بیا هم راځم د ځوانانو په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین او ډاکټر صاحب کمال سادات ته. ډاکټر صاحب، تاسو په ځوانانو په اجتماع، د خود ځوانانو په اجتماع کې مې یادونه وکړه، او محترم ډاکټر صاحب مراد هم د دې خبره دا مسله راواخسته، د ځوانانو د پارلمان مسله څرنګه ده؟
په راتلونکي کې د ځوانانو پارلمان جوړوو، او په دې پارلمان کې به د افغانستان د ټولو ولایتونو ځوانان، دوه نفره هلکان، دوه نفره جنکۍ ګډون کوي. عملا به پارلمان ته ځي، پارلمان کې بکینی لکه اوسنی وکیلان صاحبان، دوی ته به موږ د حکومت چارواکي راغواړو، دوی به د خپلو ولایتونو ستونزې، مشکلات، د هغې پرمختګونه وزیرانو صاحبانو سره شریک کوي، ا به بیا خپله شورای وزیرانو کې ان تر جمهور رئیس پورې رسوي.
یعنی دا به یو دایمي ارګان وي؟
بالکل بالکل دغه به هر رباوار سالور میشت نه شپږ میشت نه دوی به پرلمان کې کینی د تبه تنخواوی د دې ټول مصارف به وي. مونږ یونیفپی ملګرو ملتونو نه ډیره مننه کوو چې یو بیطرفه ورګان دی هغې دغې ټول مصارف مونږ ته منلی دي. دغه ځوانان څنګه انتخابیږي؟ مونږ له ځوانانو نه غوښتنه کوو، له ورونو غوښتنو نه، چې تاسو په خپل کلي، په خپل ولسوالۍ، په خپل ولایت کې هغه تکړه تکړه ځوانان چې هغه په ریښتونی ډول ستاسو غږ تر مرکزه پورې رسولی شي هغه انتخاب کړئ.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ښاغلی ډاکټر کمال سادات، د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم خان کټوازی صاحب، د مدني ټولنو په برخه کې د ولسمشر سلاکار آغلی عادل بهرام، او د ملګرو ملتونو د ځوانانو د بخش مشر محترم نور محمد مراد دا چراغلی حاضر شوی زموږ سره اوږد بحث ولري په بیلابیلو مسایلو باندې څرګندونې ولري. ستاسو له حضور نه او ستاسو ګډون نه زیاته مننه کوم.
برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سر خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.